پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه
د افغانستان په وخت غرمې 12 بجې شوې. په دې نیم ساعته خبری مجله کې بواوري چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي د چوپتیا یا سکوت په دوره کې د کمباین په توګه له هر ډول وسیلې کار اخیستل له قانونه سرغړونه ده. نور راپورونه هم لرو. زه اجمل تورمانیم او د تخنیک په چارو کې را سره میر احمد صافی ملګرتیا کوي. لومړی وار د خبرونو چې احمد تکل چمتو کړي.
السلام علیکم. په پیل کې د خبرونو سرلیکونه. د افغانستان د ولسمشرۍ د کاندیدانو انتخاباتي کمپاینونه پای ته رسیدلي او نن او سبا د چوپتیا ورځ ده. د فاریاب امنیتي چارواکي په پښتونکوټ ولسوالۍ کې له طالبانو سره په جګړه کې د اوو افغان سرتیرو د وژل کېدو خبر ورکوي او د امریکا ولسمشر وایي د پاکستان او هند مشران هڅولي چې د کشمیر د لانجمنې سیمې په ګډون د خپلو اختلافاتو د حل لپاره کار وکړي. مشبر خبرونه. د افغانستان د ولسمشرۍ لپاره د کاندیدانو انتخاباتي کمپاینونه تیر شپه پای ته ورسېدل او نن او سبا د چوپتیا دوره ده. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون غړي محمد قاسم الیاسی ازادۍ راډیو ته وویل که هر کاندید د چوپتیا اصل مراعت نه کړي له 500,000 تر 1,00,000 افغانیو پورې نقدي جریمه کېدای شي. د دې دورې له پیل سره د ولسمشرۍ ټول کاندیدان مکلف دي چې خپل عکسونه او کمپاینی اعلانونه له ښارونو لرې کړي او د رایې ورکولو د مرکزونو په سلمترۍ کې باید د هیڅ کاندید عکس ونه لیدل شي. ټاکل شوی چې بل سبا یعنې د شنبې په ورځ په افغانستان کې د ولسمشرۍ انتخابات وشي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په وینا له 9.5 میلیون زیاتو افغانانو د رایې ورکولو لپاره نومونه ثبت کړي او د رای ورکولو په ورځ به په ټول افغانستان کې د رای ورکولو 4942 مرکزونه پرانیستي وي. طالبانو تر خپلې ولکې لاندې سیمو کې د روغتیا نړیوال سازمان WHO ته د فعالیت د پیل اجازه ورکړې. طالبانو پرون په یوه خبر پاڼه کې وویل چې رامنځته شویو ستونزو او د طالبانو او WHO د پلاو ترمنځ د پرله پسې غونډو او خبرو په نتیجه کې د دې سازمان بشری او روغتیایی فعالیتونو ته اجازه ورکړل شوې ده. طالبانو په اپریل میاشت کې د WHO او د سره صلیب د نړیوالې کمیټې پر فعالیتونو بندیز لګولی و او هغه مهال یې ویلي وو چې د پولیو د واکسین د کمپاینونو پر مهال د دې نړیوالو مؤسسو د مشکوکو فعالیتونو په خاطر د هغو د فعالیتونو مخه نیسي. له دې مخکې طالبانو د سپتمبر په 15 نیټه د سره صلیب نړیوالې کمیټې ته هم د فعالیت د بیا پیل اجازه ورکړې وه. د فاریاب امنیتي چارواکي په پښتونکوټ ولسوالۍ کې له طالبانو سره په جګړه کې د اوو افغان سرتیرو د وژل کېدو خبر ورکوي. سیمه ایز چارواکي وایي دا سرتیری تیره شپه د پښتونکوټ د دهنه دره سیمې د اوبو په بند کې د طالبانو په برید کې ووژل شول. د فاریاب د امنیه قمندانۍ ویان عبدالکریم یورش ازادۍ راډیو ته وویل چې په دې جګړه کې 10 تنه وسلوال طالبان هم مړه او ټپیان شوي دي. د مرستندویو ځواکونو له رسېدو سره سم موږ د دښمن حمله په شاو تمبوله. په جګړه کې له 10 زیات طالبان مړه او ټپیان شول. 8 تنه سرتیري د هیواد د دفاع په خاطر شهیدان شول. د یورش په وینا په دې نښته کې 4 نور سرتیري هم برسیرن ټپیان شوي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. لازادای رادیو خبرونه اوري. ټاکل شوی چې د امریکا د ملي استخباراتي ادارې سرپرست مشر جوزف ماګوایر نن د هغه شکایت په وړاندې چې په نتیجه کې د ولسمشر ډونالد ترامپ د استیزا وړاندیز وشو د سپینې ماڼۍ د چلند په اړه په کانګرس کې خبرې وکړي. ویل کېږي دا شکایت چې محتوا یې تر اوسه هم پټه ساتل شوی د ولسمشر ترامپ د هغې ټلیفوني مکالمې په اړه شوی چې له خپل اوکراینی سیال ولودیمیر زلینسکي سره یې کړې ده او په هغه کې زلینسکي هڅولی چې لوی سرنوال او د ټرمپ له شخصي مدافع وکیل سره په ګډه د پخوانی مرستیال ولسمشر جو بایدن په اړه تحقیقات وکړي. بایدن د 2020 کال د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې د ټرمپ د سیال دیموکرات ګوند مخکښ کاندید دی. تمه ده چې مګوایر به نن د کابل په وخت د مازدیګر په 5:30 د کانګرس د استازو جرګې د استخباراتي کمیټې علني غونډې ته حاضر شي او 2 ساعته وروسته به د سنا د استخباراتو په کمیټه کې خپل اظهارات واوروي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي په نیویارک کې په جلا غونډو کې د پاکستان او هند مشران هڅولي چې د کشمیر د لانجمنې سیمې په ګډون د خپلو اختلافونو د حل لپاره کار وکړي. ښاغلي ټرمپ پرون د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې په څنډه کې خبریالانو ته وویل د له دواړو مشرانو غوښتنه وکړه چې خپل اختلافات اوار کړي. پاکستان او هند له 1948 کال راهیسې درې جګړې کړي چې دوی د کشمیر پر سر وې. د اسلام آباد او نوی ډیلی ترمنځ کړکیچ وروسته له هغه زیات شو چې د هند صدر اعظم نریندر مودي د اګست په 5 نیټه د هند تر ولکې لاندې کشمیر څخه د کورواکۍ موقف واخیست. د پاکستان صدر اعظم عمران خان له متحدو ایالاتو غوښتي دي چې د کشمیر مسله راپورته کړي او حتی ویلي دي چې ټرمپ کولی شي په دې مسله کې د منځګړي رول ولوبوي، خو هند د بهرنیانو مداخله رد کړې ده. ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر تهران د فشارونو د زیاتولو په لړ کې د بهرنیو چارو وزارت امر کړی چې ځینې جګپوړي ایراني چارواکي او د هغوی د کورنۍ غړي که د مهاجرت په نیت وي که د سفر متحدو ایالاتو ته له ننوتو منه کړي. د سپینې ماڼۍ په اعلامیه کې چې پرون خپره شوه د ښاغلي ټرمپ له قوله ویل شوي دي چې وایي امریکا ته له محدودیت پرته د دې کسانو ننوتل به د دې هېواد ګټې زیانمنې کړي او باید مشخص بندیزونه، محدودیتونه او استثناعات پرې وضع شي. ټرمپ په دې اعلامیه کې د ایران حکومت په داسې چلند تورن کړی چې په منځني ختیځ او نوره نړۍ کې سوله او ثبات ګواښي. ایراني چارواکو تر اوسه په دې اړه څرګندونې نه دي کړي.
له احمد تکل نه په مننه. قدر منوریدونکو، تاسې دا خبرونه د ازادي راډیو په فیسبوک پاڼه او ویب پاڼه ازادي راډیو ټکی کام او ازادي راډیو او آر جی هم اوریدلی شئ. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي د چوپتیا یا سکوت په دوره کې د کمپاین په توګه له هر ډول وسیلې کار اخیستل له قانون سرغړونه ده.
موږ به په دې کې جدي کړنې ترسره کړو. زمونږ د مطبوعاتي ټیم موظف ده چې هغوی ټول مطبوعات او ټولې دغه شبکې کنټرول لاندې ونیسي.
د کونړ اوسیدونکي له حکومت نه غواړي چې د رایو د مرکزونو امنیت ته جدي پام وکړي.
خپل ولسونو ته یو ډاډمن امنیت ونیسي ترڅو په امنیت په فضا کې ولسونه ولاړ شي او د خپلې خوښې نومان ته رای ورکړي.
په بهرنیو موضوعاتو کې به واورئ چې د ملګرو ملتونو سازمان د عمومي اسمبلې په څنډه کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د هند او پاکستان مشرانو ته وویل چې د کشمیر پر سر د خپلو مخالفتونو د هواري لپاره سره کار وکړي. او په دوهم نیمایي کې د مخکښو ښځو اونیس پروګرام. او دا هم د خبرونه لومړی موضوع. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي د چوپتیا یا سکوت دوره کې د کمپاین په توګه له هر ډول وسیلې کار اخیستل له قانون سرغړونه ده. د دې کمیسیون مسؤلان وایي دوی ته راپورونه رسیدلي چې د چوپتیا دوره کې د کمپاین په توګه وسایل کارول شوي، خو دوی به په دې برخه کې جدي برخورد وکړي. هاخوا بیا پر ټاکنو د څار یو شمیر بنسټونه له انتخاباتي شکایتونو کمیسیون باندې نیوکه کوي چې نه دي توانېدلي شکایتونو ته په سم ډول رسیدنه او قانون عملي کړي. امید ظاهر مل چې همدا اوس د کابل سټوډیو را سره دی او دغه غونډې ته ورغلی و په دې اړه جزئیات راکوي. ظاهر مل صاحب، مهرباني وکړئ که جزئیات له اوریدونکو سره شریک کړئ.
سلام ترمن صاحب، تاسو ته اوریدونکو ته لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه د تیر شپې 12 بجو راهیسی د ټاکنو د نوماند البته د 2019 کال د ولسمشرۍ ټاکنو د نوماندانو د سکوت دوره پیل شوه، خو یو شمېر اندېښنې په دې برخه کې شته چې شاید په دې برخه کې هم البته د سکوت په دوره کې هم کمپاین نه وشي. په دې اړه باندې نن د ټاکنې شکایتونو کمیسیون یو غونډه نیولې وه د رسنیو سره، خو د دې په چوکاټ کې ما وغوښتل چې د دې کمیسیون له غړیو سره یو ځانګړې مرکه ولرم. د هغوی د البته معلومات لارخه دوی وای چی ټاکنو شکایتونو د قانون لمخي سکوت دوره کې لهر ډول وسیلې د کمپاین په توګه باندې کار اخیستل دا ل قانون سرغړونه ده. د دې کمیسون یو کمشنر قطب الدین رویدار را سره ورکه کې ویل چې ټولنیز رسنۍ هم د تبلیغ د اړې په توګه باندې کارول کیږي او دوی ل دې تیر شپې راهیسې په دې برخه کې د سو پی خو شاهدان دي او همدا ډول دوی خبرداري ورکړ چې هر هغه څوک قانوني سرغړونه کوي دوی به پر وړاندې جدي اقدامات وکړي. دوی ویل چې هر ډول راغونډېدنه یا هم راټولېدنه او ترخوای تبلیغ د سکوت په دوره کې کمپاین شمیرل کیږي او له قانون سره غړونه ده. د خغلی رویدار له قوله چې د سکوت د دورې هدف هم دغه دی چې خلک د نوماندانو ټول هغه برنامې چې په دغه دومره وخت کې یاد په 1350 ورځو کې وړاندې کړي دي په هغه باندې فکر وکړي او هغه نو وروسته بیا د خپل خوخي نوماند ترای ورکړي. همدا ډول د سکوت د دورې بل هدف د ټول هغه تبلیغاتي مواد راټولېدل دي چې کمپاین پر شوې ده او خلکو ته له دې لاریا هم خپل برنامې وړاندې کړي دي هم خلکو ترای غوښتنه کړي. خو بدبختانه بیا هم په کابل کې البته د دوی له قوله چې کابل کې دوی داسې پیښې لیدلې دي چې لا هم د مرکزونو نږدې پوسټر شته دی او همدا ډول د ښار له ډېرو لرې سیمو څخه هم دوی معلومات ترلاسه کړي چې هیڅ نوماند تر اوسه پورې خپل هغه تبلیغاتي مواد چې په ښار کې رځړولي نه دي راټول کړي دي. د دوی له قوله چې د ټاکنو په ورځ د رای مرکزونو یا هم د رای ورکونې محلونو ته نږدې سلمیټری کې هر ډول تبلیغاتي الک لیدل کیږي هغه کمپاین شمیرل کی او قانوني سرغړونه ده.
مبارزه یا کمپاین ده که په ټولنیزو شبکو کې ترسره کیږي او که د وړو او غټو جلسو له ادرسه ترسره کیږي دا تخلف ده او موږ به په دې کې جدي کړنې ترسره کوو. زمونږ د مطبوعاتي ټیم موظف ده چې هغه ټول مطبوعات او ټول دغه شبکې له کنټرول لاندې ونیسي او کچرته یو شخص یا یو دولتي چارواکی د سکوت په دوره کې انتخاباتي کمپاین کې د جدي سرغړونه ده او د توامنګ رسیدګي کوو.
همدا ډول خغلی مرویدا سازما بل بحث د شکایتونو په اړه باندې چې په 1350 ورځو کې کومې ډلې د بل ډلې پر وړاندې ذات شکایتونه ثبت کړي دي او د قانون نه ډیره سرغړونه شوې ده. هغه یادونه وکړه چې د دوو هاو ډلو لخوا چې همدا اوس په قدرت کې دي یعنی ارګ ولسمشري ماړي او همدا ډول اجرایی ریاست د یو بل پر وړاندې ذات شکایتونه ثبت کړي دي. سلور نوي موارد دوی ذکر کړل چې په دې برخه کې ثبت شوي دي او ما له دوی نه بیا ترمان سره یو پوښتنه بل ده کوله چې د دوی اقدام د هغه کسانو پر وړاندې چې سرغړونه یې کړې ده څه و. د هغه له قوله چې دوی د ثبات او همپالنې د ډلې دوه غړي تر 50,000 افغانیو چې هغه د بهرنیو چارو سرپرست وزیر یو خود او همدا ډول د سولې عالی شورا رئیس تر 50,000 افغانیو جریمه کړي دي او د دولت جوړونکي د ډلې بیا درې غړي چې یو وزیر دی برحال او دوی بیا سلاکاران دي د رای ورکولو له حق څخه محروم شوي دي. بل ورته بیا د ټاکنو پر ټاکنو د سار یو شمېر بنسټ نا اندېښنه خي او همدا ډول غوښتنه کوي چې د ټاکنیز شکایتونو کمیسون باید د سکوت په دوره کې ټول هغه موارد چې تبلیغ شمیرل کیږي جدي ونیسي او قانوني برخورد وکړي. دوی له نوماندانو هم غوښتنه کوي چې سکوت دورې ته احترام وکړي او څه ډول چې قانون امر کوي هغه ډول کړنه ترسره کړي. دوی اندېښنه مخایي چې شاید لدی کبل سکوت دورې ته ډیر زیات احترام ونشي چې ټاکنیز شکایتونو کمیسون قانون هغه ډول چې اړین دی عملي کړه نه دی.
ډیره مننه قدرمنو اوریدونکو د ازادي راډیو خبریال امید زهیر مل و چې ویلې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي د چوپتیا یا سکوت دوره کې د کمپاین په توګه له هر ډول وسیلې کار اخیستل له قانون سرغړونه ده. د دې کمیسیون مسؤلان وایي دوی تر راپورونه رسیدلي چې د چوپتیا دوره کې د کمپاین په توګه وسایل کارول شوي خو دوی به په دې برخه کې جدي برخورد وکړي. نو همدې موضوع ته ادامه ورکوو. زموږ بل همکار اکرام الله اکرام د کابل په سټوډیو کې را سره دی. له اکرام صاحب څخه چې د کابل ښار ته وته او واټونه او سرکونه باندې د حالت لیدلې ده. د پښتنو کوچه آیا د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون چې کوم خبره کړې ده چې وسایل کارول شوی دي او په دې برخه کې جدي اقدام وکړي حالت څنګه په خار کې وایا تصویرونه عکسونه دا راټول شوی دي که څنګه اکرام صاحب لا هم پر واټونو او سرکونو د نوماندانو عکسونه زړیدلي
ډیره مننه تورمان صاحب غسه چې په خار کې موږ ولیدل د زیات شمیر نوماندانو تبلیغاتي عکسونه او همدارس بینرونه له هم په خپل ځای باندې زړیدلې پاتې دي په واټونو باندې په چوکونو کې. خو په ټوله کې په 2019 کال د دغه انتخاباتو د کمپاینونو له پایل نه کمپاینونه پیکو تر ډیره دغه تبلیغاتي پاڼې نه لیدل کېدي په خارونو کې. خو کومي وي چې لګیدلې دي د کابل په خار کې په خپل ځای باندې پاتې دي. انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې د سکوت یا د چوپتیا په دغه اتسلوي ساتونو کې نوماندان مجبور دي چې خپل دغه عکسونه ټول کړي که د ټول خار نه وي لږ لږ لاغه سیمونه چلته د انتخاباتو د رای ورکولو مرکزونه او محلونه دي هغې ته په یو کیلومتر کې باید هیڅ ډول د هیڅ کاندید عکس یا تبلیغاتي پوسټر ونه لیدل شي. او که ولیدل شي نو دغه نوماندان به دوی نقدي جریمه کې ځکه د دوی په وینا باندې چې دا انتخاباتي سرغړونه بلل کېږي او کاندیدانو له دوی سره ژمنه کړې وه چې دوی به په یو کیلومتر کې دغه عکسونه نه پرېږدي. او د انتخاباتو له ورځې نه وروسته بیا کاندیدان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د معلوماتو له مخې مجبور دي چې د ښاروالۍ سره د کابل ښاروالۍ سره یو ځای په ګډه باندې دا ټول ښار عکسونه خپل ټول کړي او د ښاروالۍ سره په همکارۍ باندې.
ډېره ډېره مننه اکرام الله اکرام وو چې په کابل کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د چوپتیا د دورې په اړه د ښار د حالات په اړه راپور راکولو. قدرمنو اوریدونکو اوس هم اقتصادي خبرونه نشر ته چمتو دي چې رحمت الله افغان جوړ کړی دي.
له بامیانو به سږ کال 3200 ټنه کچالو نورو ولایتونو او نورو هیوادونو ته صادر سي. د دغه کچالو اقتصادي ارزښت 15 میلیارد افغانۍ اټکل سوی. د بامیانو ولایت د کرنې او مالدارۍ رئیس عبدالوهاب محمدی وای په دغه ولایت کې د ورستۍ ورښتونو لامله د کچالو په محصولاتو کې د تیر کال په پرتله 40% کې زیاتوالی راغلی. د ښاغلي محمدی په خبره په تیرو کلونو کې به د بامیانو کچالو د افغانستان یو شمېر ولایتونو او ګاونډي هیواد پاکستان ته صادرېدل، خو سږ کال ټاکل شوي چې آذربایجان ته هم صادر سي. ټاکل شوي چې روان کال د افغانستان یو لس ولایتونه د زنجیروي بڼوالۍ پراختیا د پروژې نه برخمن سي. د پکتیا د کرنې رئیس ولید احمد تسل ازادي راډیو ته وویل د دغه پروژې ارزښت 15 میلیونه ډالره کېږي او په لومړي سر کې به دغه پروژه په میدان وردګو ولایت کې عملي سي. د ښاغلي تسل په خبره دغه پروژه به بڼوال او بزګران وهڅوي چې زیاتې شنې او سړې خونې جوړې کړي او دغه کار به د یوولس ولایتونو د سبزیو له صادراتو سره مرسته وکړي. د هلمند ولایت مسؤلین وایي چې په دغه ولایت کې د لومړي ځل لپاره له نباتي آفاتونه د مخنیوي د تشخیصي او وقایوي لابراتوار مرکزونو د جوړېدو کار پیل شو. د دغه ولایت د کرنې رئیس رفیع الله قلم نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې وروستیو کې د دغه وزارت بزګران د نباتي ناروغیو له ستونزو سره مخ وو. د نوموړي په وینا دغه مرکز به په ماډرن او عصري وسایلو سنبال سي چې په فعالیت سره به د دغه ولایت د بزګرانو ستونزې راکمې سي او له کرنیزو صادراتو سره به مرسته وکړي. او دا هم د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانۍ یو بیه یو امریکایي ډالر اتاوي افغانۍ 15 پوله، یو اروپایي یورو 50 افغانۍ 40 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 80 پوله، زر ایراني تومان 6 افغانۍ 93 پوله، زر هندي کلدار 111 افغانۍ او زر پاکستاني کلدار 501 افغانۍ.
او دا هم یو بهرنی موضوع. د ملګرو ملتونو سازمان د عمومي اسمبلې په څنډه کې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د هند او پاکستان مشرانو سره ولي چې د کشمیر پر سر د خپلو مخالفتونو د اواري لپاره سره کار وکړي. ټرمپ دا خبرې پرون ژورنالیستانو ته په وینا کې کړې. صفی الله ستنګزی دا موضوع تعقیب کړې، دا اوس را سره په استودیو کې ده. مهرباني وکړئ ستنګزی صاحب که په دې اړه باندې راته جزئیات راکړئ.
مننه کوم ترمن صاحب. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ پرون د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې تر وینا وروسته ژورنالیستانو ته په بیله خبري وینا کې کانفرنس کې د ګڼو نورو مسایلو ترڅنګ د هند او پاکستان ترمنځ اختلافاتو ته هم اشاره وکړله. ولسمشر ډونالد ټرمپ وویل چې د هند له صدر اعظم نریندرا مودي او د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره په بیلابیلو لیدنو کې له هغو دواړو غوښتي دي چې په خپلو کې هر څه اختلافات چې لري هغه هوار کړي. کشمیر مسله مسله ده او که نور مسائل دي د سرحد ترمنز نور ستونزې دي دی لدی مخکیم یعنی ور مورز د سپتمبر په 13 باندې صدر اعظم ناریندرا مودی د امریکا له ولسمشر ډونالد ترامپ سره ولیدل په یو په وغونډه کې د خبرونو په وړاندې پښتنې هم جواب کړلې. هلته هم ولسمشر ډونالد ترامپ ټینګار وکړ چې دغه دواړه گاونډي هیوادونه دی باید خپل اختلافات هوار کړي او د کشمیر په مسلې کې د سره ګډ کار وکړي څو د دوی دغه مخالفتونه هوار شي. د ویلې دي چې د پاکستان او هند هیوادونه اټومي وسلې لرونکي هیوادونه دي او باید چې سره کښېني. د سپتمبر په 13 باندې ویلي وو چې د هند صدر اعظم نریندرا مودی او د پاکستان صدر اعظم عمران خان دي سره کښېني او دغه لیدنه به د ده په خبره باندې د هیله څرګنده کړه چې ډېر زیات اختلافي مسایل د دوی ترمنځ هوار کړي. ولې دغه مسایل رامنځته شول؟ ځکه چې پاکستان وروسته له هغه چې د اګست په 15 باندې د نریندرا مودی په مشرۍ باندې نوی ډیلی د کشمیر کورواکي ور ختمه کړله، هم په کشمیر کې او هم په پاکستان کې دغه کار زیات مخالفت شو. له هغه وروسته د پاکستان ټول تمرکز په دی و چې هند ګرامو بولی او د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی یو چانس و د پاکستان لپاره چې وکولی شي د هند موقف تضعیف کړي او د نړیوالو څخه وغواړي چې د هند په وړاندې راپورته شي. خو ویل کېږي چې ډېر زیات څه نه دي ترلاسه کړي تروسه پوري او په همدې خاطر باندې هم تروسه پوري د کشمیر په اړه باندې ډېر زیات جدي څه غبرګون نه دی ښودل شوی.
بله ستنګ د پاکستان صدر اعظم عمران خان څه ویلې د کشمیر د لانجې په اړه دغه نظر څه دی په دې وخت؟
لکه چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته د وینا په خاطر تللی دی نیویورک ته، په څو بیلابیلو غونډو کې د خبرې کړې دي او د کشمیر په اړه باندې د خپل مسایل څرګند کړي دي. د ویلي دي چې د اګست له 15 راهیسې په کشمیر کې وضعیت د په خبره ډېر زیات سخت دی، ګرزبندیز لګول شوی دی، خلکو ته خلک وږي دي، روابط نشي ساتلی، یو بل سره خلکو باندې ډېر سخت محدودیتونه لګول شوي دي. د ویلي دي چې د هند دریزی حل ته ډیر زیات خندلای دی او د ویلي دي چې باید ټول سره راپورته شي او له هند وغواړي چې دغه مسایل ټول حل کړي. د ګرزبندیز مسله راخسته ده چې باید دغه مسله هواره شي. خو د سیخکاری چې اورسلغه چې په هیوستن ټکساس کې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ او د هند صدر اعظم نریندرا مودی په یو ډیره لوی غونډه کې سره برخه واخیستله، تر هغه وروسته عمران خان یو بیل کانفرنس ورکړ او ویل چې د نړۍ له غبرګونه زما یو سیم د کشمیر په اړه باندې او دغه خبرې کړي دي او ویلي دي چې باید چې نړۍ د هند په وړاندې راپورته شوی وای او د هند د کشمیر مسله یې راپورته کړې وای، خو دوی ویل چې دغسې یو کار ونه شو.
ډیره ډیره مننه صفی الله ستانکزی او په دې اړه معلومات راکول چې د ملګرو ملتونو سازمان د عمومي اسمبلې په څنډه کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د هند او پاکستان مشرانو سره ولي چې د کشمیر پر سر د خپلو مخالفتونو د اواري لپاره سره کار وکړي.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دوستانو بیا هم انتخاباتي مسایلو ته مخه کوو. د انتخاباتي سیالیو او د ټاکنو لپاره د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د چمتووالي 2 میاشتې څرنګه تیرې شوې؟ په انتخاباتي سیالیو کې د ولسمشرۍ د نوماندانو کړنې څنګه وي او پر انتخاباتي سیالیو امنیتي ستونزو څومره اغېز کړی و؟ نصرت پارسا په دې راپور کې له انتخاباتو وړاندې ستونزو او لاسته راوړنو ته لنډه کتنه کړې چې پښتو ژباړه فیروزه عزیزي چې دا اوس سره د کابل په سټوډیو کې دا وړاندې کوي.
محمد فرید،
چند سال میشه اینجا با استو سازی میکنی؟
تقریبا 48 سال میشه.
48 سال. چند سال سن داری خدا؟
54. والله ما خاطر جالب نداریم.
محمد فرید د کابل د کارت سخی سیمه په یو کوڅه کې لاته چلوه کلون را پدې خو بایسکلونه جوړوي. څلور 50 کاله عمر لري او د اته کسیز کورنۍ سرپرست دی. هغه د ولسمشي په دریو تر سره شو یو ټاکنو کې رائے ورکړي، که څه هم دا سړی وایي چې تر دې دمه په دسترخوان کې هیڅ بدلون نه دی راغلی، خو د میزان میاشتې د شپږمې په ټاکنو کې به رائے ورکړي. دی وایي د ولسمشي ټاکنو نوماندانو د 2 میاشتو په لړ کې په خپلو سیالیو کې هیڅ قناعت ورکوونکي برنامه نه ده وړاندې کړې. د محمد فرید انتقاد دا دی چې د دغو انتخاباتو د 2 میاشتو په سیالیو کې د دې پر ځای چې خپل برنامه او طرحې له خلکو سره شریکې کړي یو پر بل یې کنایې ویلې دي.
دا
وایي دا کنایې له کوڅو او بازارونو زده کړي. که دومره یې فکرونه روښانه دي دوی به دا خبرې نه کړلې. زما په شان بې سواده خلک به له دوی څه زده کړي چې یو بل وهي او تخریبوي. انتخابات خو 5 کاله وروسته بیا ترسره کیږي. داسې کار دې وکړي چې خلک ترې دفاع وکړي او په نورو دورو کې هم ورته رایه ورکړي، برنامه دې ولري او خلکو ته د هیلې ورکړي. د افغانستان د انتخاباتو د مهالویش پر اساس د ولسمشۍ نوماندانو ترمنځ انتخاباتي سیالۍ 2 میاشتې وړاندې د اسد میاشتې په 6مه پیل شوې وي. پر انتخاباتو د څار بنسټونه وایي د ولسمشۍ انتخاباتو نوماندان د خپلو برنامو د شرحې لپاره ښه فرصتونه یې له لاسه ورکړي دي. له بلې خوا د انتخاباتي سیالۍ تر نورو انتخاباتو دا انتخاباتي سیالۍ تر نورو انتخاباتو کمرنګه بلل شوې دي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا ویاند سمیرا راسوایی د انتخاباتي سیالیو پر مهال د سولې تودو خبرو له امله دغه سیالۍ کمرنګې وي. نوموړې وایي کېدای شي د دغو سیالیو د کمرنګوالي له امله خلک د قومي او شخصي اړیکو پر اساس نوماندان ته رایه ورکړي، نه د برنامې له مخې. اندیښمنوي چې خلک به بیا هم د سمت، قوم او تیرو له مخې رایه ورکړي، نه د برنامې له مخې. آن دا چې په ځینو ولسوالیو کې خلک دغه نوماندان نه پیژني. زابل یوه بېلګه ده چې د دغه ولایت په مرکز قلات ښار کې د دوو نوماندانو دوه پوسټرونه چې محمد اشرف غني او عبدالله عبدالله دي نصب دي او بس. د انتخاباتي سیالیو د کمرنګوالي سربیره د دغو سیالیو 2 میاشتنۍ دوره له امنیتي ستونزو سره هم مخ وه. تر دې وړاندې ځینو انتخاباتي ټکټونو ویلي وو د امنیتي ستونزو له امله یې ونه شو کړی د افغانستان زیاتو سیمو ته لاړ شي او خپلې برنامې له خلکو سره شریکې کړي. په دې دوره کې دوه سترې امنیتي پیښې هم وشوې. په دې وروستۍ کې په پروان ولایت کې په یوه انتخاباتي ناسته کې د انتحاري حملې له امله 9 کسان ووژل شول او 24 نور ټپیان شول. د انتخاباتي سیالیو په لومړۍ اونۍ کې د دولت ساز ټاکنیزې ډلې مشر محمد اشرف غني د لومړي مرستیال امرالله صالح پر دفتر حمله وشوه چې په دې پیښه کې 10 کسان ووژل شول او 50 نور ټپیان شول. فیفا وایي دا دوه حملې او نورې امنیتي ستونزې په انتخاباتي کمپاینونو کې د خلکو پر پراخ حضور یې هم اغیز کړی و. بل لور ته بیا امنیتي ستونزو او خطرونو هم د ټاکنو خپلواک کمیسیون پر چمتووالي اغیز کړی و. د کمیسیون ولایتونو ته د ټاکنیزو موادو لیږد له مهالویش درې ورځې وروسته پای ته ورسوه. ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي کمیسیون همدا ډول ونتوانید د رای ورکوونکو نوملړ د رای ورکونې په مرکزونو او محلونو کې راوځړوي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون د دارالانشا مشر حبیب رحمان ننګ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
چې هغه موږ ونه شو کړلی چې تقویتي ثبتنام چې کله موږ وکړ او دغه بیرته په مراکزو کې نشر کړو. متاسفانه چې موږ ته په وخت سره د ولایت نه مواد انتقال نه شول، موږ ونه شو کړلی دغه مورد چې نور موږ ټول مهالویش تطبیق کړی ده. بسته بندي ډېره منظمه شوې ده او همدارنګه انتقالات په ښه شکل باندې روان دي.
امنیتي ننګونو هم د رایو د مرکزونو په خلاصون اغیز کړی دی. که ته هم د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو د ټاکنو د امنیت د ټینګه خبر ورکړی، خو په دغو ټاکنو کې د رای ورکونې د مرکزونو په شمیر کې د پام وړ کموالی راغلی دی. په تیرو ټاکنو کې د رای ورکونې د مرکزونو شمیر له 2000 پورته و، خو په روانو ټاکنو کې دغه شمیر 15300 ته راکته شوی دی، چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د دغو مرکزونو څخه 4902 مرکزونو د امنیت د ټینګښت خبره کړې ده. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ وایي په دومره شمیر کې د مرکزونو تړلي پاتې کېدل د ټاکنو سراسري والی تر پوښتنې لاندې راولي. دا وایي د ټاکنو خپلواک کمیسیون مکلف دی چې د اړوندو بنسټونو په مرسته په ټول هیواد کې خلکو ته د رای ورکولو زمینه برابره کړي. له بده مرغه چې امنیتي ننګونې به په ټاکنو کې د خلکو په ګډون هم اغیز ولري. بل اندېښنه چې پر ټاکنو د څار بنسټونو لخوا مطرح کیږي هغه ټاکنو ته د خلکو نه لیوالتیا ده. د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ یا ټیفا وایي حکومتي بنسټونو نوماندانو او حکومت پر ټاکنو د خلکو د باور زیاتولو لپاره بنسټیز کارونه نه دي کړي. د دغه بنسټ ویان زبیر حبیبزاده ازادي راډیو ته وویل تیرې ټاکنیزې درغلۍ او د 2014 کال په ټاکنو کې د حکومت لخوا د شویو ژمنو نه عملي کېدل هغه عوامل دي چې پر ټاکنو د خلکو باور کم کړی دی. په ټاکنو د څار هغه څار بل هغه مسله ده چې په راروانو انتخاباتو کې د اندېښنې وړ بلل شوې ده. د فیفا او ټیفا په ګډون د څار یو شمېر بنسټونو د مالي امکاناتو د کموالي له امله په دغه ټاکنو کې خپل څارونکي کم کړي دي. د افغانستان د رڼو ټاکنو د مؤسسې یا ټیفا وایاند زبیر حبیبزاده وایي د مالي ستونزو سره سره به دغه بنسټ د راروانو ولسمشریو ټاکنو د څارنې لپاره 4500 څارونکي وټاکي.
متاسفانه این بار جامعه جهانی حمایت‌های لازم را از برنامه نظارتی نداشته و ما هیچ نوع کمک مالی یا هم
دای وای لبد امرغه چې داز نړیوال ټولنه د څارنې له پروګرامونو څخه لازم ملاتړ نه لري او موږ په دې برخه کې هیڅ ډول مالی مرسته نه تر سره کړي، خو موږ بیا هم د یوې ملي بنسټ په توګه هڅه کوو چې په راتلونکو ټاکنو کې 4500 څارونکي ولرو. خو هغه څه چې کولای شي د روانې ټاکنې د 2014 کال له ټاکنو بیل کړي، هغه د رای ورکونکو لپاره له بایومیټریک د سکات څخه ګټه اخیستنه ده. که څه هم د څار یو شمېر بنسټونه او سیاسي جریانونه د دغو دستګاو د کارونې